السلام علیکم ستړي مشاهده د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماسپخینی غو بجا ده د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم په خبرونه کې با کوټتا د وزیر داخله د دورې د امنیتی ستونزو لوجه د خیبر پختونخوا په حکومت نیوکه او یو شمېر نور موضوعاتو ریپورتونه اوري په دویم نیمای کې د مشال مرکه هم د خبرونه برخه ده خو د هر سن وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکارا انیس اجمل تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویل دی ترهګرۍ پر ضد جنگ پر پاکستان تپل شوې ده د نېټو امریکا چارواکي وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي عسکر وژل شوې دي او د اسرائیل یو وزارتي کمیټه د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو ته د لارې هوارې دولو لپاره د شپږشتو فلسطینی قیدیانو خوشي کېدل منظور کړل او ستاسو خبرونه تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ پر پاکستان تپل شوې ده نو موري د خبره 13 ورځ په کوټه کې د بلوچستان له وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ سره د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال وکړه چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د دوی حکومت بعد ترهګرۍ پر ضد ډیر زر امنیتی تګلارا جوړ کړی
یي 13 سال هو غه اس جنگ مې جو ہم پہ مسلط کی گئی
دیر لس کالو سو د ترګری په خلاف جنگ کوم چې پرموش تپل سوې دي او ل دیر لس کالو راهسي د دغه جګړې په نتیجه کې په ملک کې حالات ډیر کړکېچن سوې دي ل دغه د خلاصون لپاره به پکار وي چې ټول کام پر یو ځای او یو موټی سي
اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا
چودری نثار علی خان دا هم ویلی دی چې پاکستان پوز با په هنګامي بنیادونو د ترهګرې د مخنیوي لپاره د بلوچستان پولیسو ته روزنه او وسله ورکوي د نېټو امریکا چارواکي وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي عسکر وژل شوی دي د امریکایي اپوزي چارواکي رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د اساف د درې عسکر په پکتیا ولایت کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دي دا په روانه میاشت کې په افغانستان کې د نېټو ځواکونو لومړی تلفات دي بلخوا په افغانستان کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د دریو کسان وژنه په افغانستان کې د دې هیواد په پانګونې او مرستو کوم تاثیر نه لري په کابل کې د چین سفارت سیاسي کونسلری پانګ پرون مشال ریډیو ته ویل چې نه پوهیږي د دې پیښې لامل څه و
د اگست پر اتمه نیټه پر 15 چینایي وګړو په یو اپارتمان کې حمله شوې چې په هغو کې د دوه ښځو په ګډون درې تنه وژل شوي او دوه تنه نور ورک شوي د ورکو شوو کسانو له ډلې یو بیرته پیدا سو او دوهم لا هم لا درک دی تر اوسه یې لامل نه دی معلوم او نه پوهیږو چې دغه جنایت چا کړی دی د افغانستان په وړاندې به زموږ پالیسي بدلون ونه کړي او د تیر په څیر به د افغانستان په بیا جوړونه کې برخه واخلو
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یادې پیښې پلټنې روانې دي په خوست ولایت کې سیلابونو او غلې یو ځل بیا خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د تیرې ورځې په سیلابونو کې د خوست درې ښځې او یو نارینه وژل شو او د خوست په دوامنده ولسوالۍ کې د درې مړو جسدونه موندل شوي چې تر اوسه یې پیژندلو نه ده شوي بلخوا د تڼیو په ولسوالۍ کې تیزې غلې اکثره فصلونه زیانمن کړي دي پولیسی جرګه کې د کندهار د استازي فریبا احمدی کاکړ خاوند د خبره رد کړي چې وای میرمنې د وسلوالو کسان لخوا تختول شوې ده حاجی محمد داوود مشال لیډیو ته پرنوویل چې دغه میرمن د شنبه پر رسمي سفر ترکی ته تللې ده خو بیا د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان اخا کریزوال پرین مشال لیډیو ته ویل چې فریبا احمدی کاکړ لخپلو سلورو ماشومان او موټر چلوونکو سره یو ځای له کندهار کابل ته په لاره کې تختول شوې ده خبرونه د مشال ریډیو نوره د اسرائیل یو وزارتي کمیټه د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو ته د لارې هوارولو لپاره د شپږشتو فلسطینی قیدیانو خوشي کېدل منظور کړل دا به د یو سل او سلورو قیدیانو د سلورو ډلو لومړی اغوي چې 13 میاشتې اسرائیل له خوشي کېدو سره موافقه وکړه 13 شپه د وروستۍ پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ټاکلې شوې ده د شروع پر وخت اسرائیل او فلسطین ترمنځ په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې خبرې اترې پیل شي په عراق کې د القاعده شبکې یوې ډلې د اختر پر مهال د شوو اغو بمی بریدونو ذمهواري منلې چې له کبله یې څلور اویا کسان وژلي شوي وو او په سلګونه نور ټپي شوي وو. دې ډلې ویلي دي د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په بدل کې په دې هیواد کې د خالی پر ورځ بمی او ځینې نورې حملې وکړې. زیاتره دغه بریدونه په مارکیټونو، چایخانو، د شیاګانو په سیمو کې له جوماتونو سره نیستې وشوې. چارواکي وایي د خالی پر ورځ په عراق کې څلور اویا کسان وژلي شو چې دا د روان کال د روجې د میاشتې تر ټولو خونړی ورځ وه. د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخواني قراردادي ایډوارډ سنودن پلار وایي چې د خپل زوی د لیدو لپاره یې د روس ویزه ترلاسه کړې ده. لان سنودن دا نه دی ویلي چې څه وخت به روس ته ځي. هغه پرون د امریکا یو ټلویزیوني چینل ای بی سی سره په مرکه کې ویل چې هیله لري زوی به یو وخت بیرته خپل کور ته ستون شي، خو فکر نه کوي چې مقدمه به عادلانه وي. د ایډوارډ سنودن وکیل هم روس ته د تګ لپاره ویزه اخیستې او وایي چې ډېر زر به ماسکو ته لاړ شي. د امریکا حکومت ایډوارډ سنودن د استخباراتو د پټو معلوماتو د افشا کولو په خاطر په جاسوسۍ تورن کړی دی. وروستی خبردار چې د مصر پوز وایي چې د سینا په صحرا کې د مشکوکو وسلوالو پر یو غونډه د پوځي هلیکاپټرو په حمله کې 65 مشکوک وسلوال وجلي او یا هم ټپي شوي دي. د مصر د پوز یو بیان ویلي چې د عملیات د اتوار په شوه د سینا په شمال کې شوي دي. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د غریپورټونو واوري. د پاکستان وزیر داخله چودري نثار په کوټه کې ویلي تیرو حکومتونو د ترهګرۍ خلاف عملی پلان نه دی جوړ کړی.
یې 13 سال سے ہم اس جنگ میں ہیں، کسی نے نام تک سیکیورٹی پالیسی کا نہیں لیا.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هغه ته نه ده معلومه چې د پیښور په خواوشا کې طالبان گشت کوي. د دې نه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین ویلي وو
فوج چې راتېرېږي نو بغیر د اټیک چې کوم دی نو هغه نشي نه تېرېدی، هغوی پرې اټیک کوي. اوس په پیښور کې دننه په عام ځایونو کې پراته دي.
او افغانستان وایي په کار دی چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره دفتر په ترکیه یا سعودي عرب کې خلاص کړی شي. دا او نور ریپورټونه به هم واوري. او د دې غړي په دویمه نیمایي کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو چې په کې بعد عوامي نېشنل ګوند یو سینیئر مشر سینیټر افراسیاب خټک خبرې واوري. نو موړې په تیر انتخاباتو کې د خپل ګوند د شکست په اړه وایي
د امنیتی ادارو سره تعلق لرونکي چارواکي پولیس سټیشنو ته ننوتلې دي او پولینګ ایجنټان یې بهر ایستلې دي او نیم نیمه ګنټه څلوېښت منټه هغې پولنګ بکسونو کې سره یوازې تیر کړي دي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د مازیګر تر 6 بجو اورېدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته ډیر زیان رسیدلې دی او نوموړی وایي چې دا جنگ په هیواد تپل شوې ده. البته د دانه د سرګند کړي چې د چاله خوا تپل شوې ده، خو زیاته کړي دا چې د ترهګرۍ په خلاف با ډیر زر د سکیورټي پلان یا ساتنې تګلارې جوړ کړې شي. دا خبرې نوموړي 13 ورځ ناوخته په کوټه کې د دورې پر مهال کړي دي. یاد دی چې د پاکستان کورونو چارو مرکزی وزیر داسې حال کې بلوچستان ته راغلی بو چې دلته 13 ورځو کې د نامنې یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. په دې حقله نور تفصیل د نیاز مساخیل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د کورونا چارو محکمې وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د یکشنبه په ورځ نه وخت په کوټه کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال ویل لتیری اوږدې مودې راهیسې رواني ناکراری پاکستان ته ډیر زیان رسولې دي.
یې 13 سال هوګې اس جنگ میں جو هم په مسلط کیږي.
دیر لس کالو سو د ترګری په خلاف جنگ کوم چې پرموش تپل سوی دی او ل دیر لس کالو راهیسی د دغه جګړې په نتیجه کې په ملکی حالات ډیر کړکې چن سوی دی. ل دغه د خلاصون لپاره به پکار وی چې ټول کام پر یو ځای او یو موټی سي.
اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا.
مرکزی وزیر چودری نثار علی خان زیاته کړه دوی به ډیر زر د ساتنې تګلارې یا سکیورټی پالیسی اعلان کړي ترڅو په ملک کې رواني ناامنۍ لړۍ په قابو کولو کې مرسته ترلاسه شي.
یې 13 سال سے ہم اس جنگ میں ہیں، کسی نے نام تک سکیورٹی پالیسی کا نہیں لیا.
له دیارلس کلونو موږ په دغه جنگ کې راګیر یو. هیچا هم د ساتنې تګلاره یا سکیورټي پالیسي نوم هم نه واخیست. چا دا نه وویل چې موږ د ترګری په خلاف چې کومه جګړه کوو دا د کومې پالیسي تر سیوري لاندې کوو. زه خو په دې هم سخت حیران یم چې هغه خلک کوم چې له تیرو څلورو یا اتو کلونو راهیسې د حکومتونو برخه وو نن هغوی هم وایي چې سکیورټي پالیسي نه ده جوړه سوې.
حکومتونو کا حصہ تھے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں سیکیورٹی پالیسی نہیں آئی.
چودھری نثار علی خان دا اعلان هم وکړ چې بلوچستان کې د پولیسو په خلاف د تشدد لپیشو وروسته دوی به د پاکستان پوز له اړخه د بلوچستان پولیس ته د ترګری په خلاف مهمه روزنه او وسله ورکوي. یاد دی چودھری نثار علی خان په داسې حال کې بلوچستان ته راغلی چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې بلوچستان کې د ناامنۍ پیښو کې تر شپېته زیات کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپي سوي دي او د دغو پیښو له خپله یا از خود نوټس هم د ملک ته سپریم کورټ له اړخه اخیستل سوی دی. نیاز مستخیل، مشال ریڈیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
مونږه تطبیق چې کومې د هندوستان
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
نن هم د ګل ورځ ده او نن به درته د مشال مرکه پر روانه نیمای کې دراورو. خو ورته یو بل خبر ته چې د پاکستان عسکري زرایو ویلي دي هند 13 ورځ یو واری بیا د سیالکوټ بجواد او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په نوکیال سیکټر کې د پاکستانی حدونو خلاف ورزي کړې ده. ډزې کړې دي چې لوجی یو تن چې وجل شوی دی. په دې حقله یو شیبه وړاندې زمونږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته وښو.
سیاسی صورتحال چې کوم دی هغه خو فعلال د اختر په وجه باندې لکه خاموشه خاموشي ده، ځکه چې ټول دغه چې دی هغه اختر منځلو کې لکه بوخت اوسه پورې اسلام آباد چې کوم دی نو هغه بالکل خاموشه پروت دی. لکه د اختر دریم ورځ پرون او حکومت لخوا چټیانې چې کوم وي هغه یې تیر خالی په ورځ پورې وي. خو د اتوار ورځ خپل چټی نو دغه شان کرونا پوری چټیانې وي. خو نن چې کوم دی هغه لکه په کارون ورځ ده، خو دې باوجود اسلام آباد ډېر زیات خاموش پروت دی. او د دې غټه وجه دا ده چې نن او سبا چې کوم سرکاري زیاتره ملازمین دي هغه ځکه ډیوټیان ته ناراضي چې لا بل سبا یعنی د بوت پورز باندې 14 اگست دی او بیا هم سرکاري چټي پاغي باندې. نو امکانات دا دي چې راتلونکي زیارت ورځ نه چې کوم دی لکه اسلام آباد کې بلګه ګهما ګهمی یا چې کوم راشي هغه بلک زیات شي او دفترونه چې کوم دی هغه واپس خپل نارمل دغه راشي. د دې نه علاوه کوم امنیتی صورتحال حواله سره خبر وکړو نو دا وخت په ملک کې کوم صورتحال دی لکه د متر هغري واقعات چې کوم دی هغه هم په مختلف سیمو کې لکه کراچي او کوټه کې خصوصا ډیر زیات چې کوم دی لکه د اختر په ورځو کې هغه ورستو او ماغه حالات روان دي. او کراچي کې د اختر تیرې دوه ورستو بیا لکه د مړو مندلو چې کوم سلسله دا شروع ده. خو له بل خوا چې یو غټه مسله دا وخت په پاکستان کې کوم روانه ده، پاکستان او هند ترمنځ چې کوم حالات دي هغه یو واری بیا تاو تریخواله چې دا پکې لږ زیات شوی دی. لکه د پاکستان عسکري ذرای چې کوم دی هغه امنمنت دا ویلا چې د سیالکوټ په بجوات او دغه شان د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی هغه کې په نکیال سیکټر چې کوم دی هغه کې هندي فوجانو ډز کړی دی. په دې غاړه ولې یو کس پکې جوړ شوی دی خو د دغه ډز لوجه دی غاړه چې کوم خلکو هغه کې سخت خوف او یره چې کوم واغه خوره شوی او د اختر یعنی درې مورزو پرون دغه خلک د کورونو پورې محدود شوی. د دې نه مخکې مینه په اختر کې ډز شوی وي لوجه دا اختر چې کوم دغه سیمو خلکو لکه هغه دی تې سره تیر کوزه کې چیرېدل خدای مکه ډز زیات او ذکر سلسله چې کومواله ک پدون سهار 3 غنټې جاری و.
الحمد لله دا کسان چې جوبل شوی دی لکه یو تن تازه د پیښه شوی دی جوبل شوی دی نو عسکري زرای سوي چې دا د فوزي دی کدا سویلین دی ادي وګړه
دا ادي وګړه دی لکه دا فوزي نه دی ځکه چې دوی ډز کړی دی او دغه چې کوم سیکټر دی چې کوم بارډر ایریا دغه سره نږدې بیا د عام خلک چې کوم دی هغه کورونه ځکه چې دوی دوانو غاړو ته خپل خپلوي نو په دې وجه نږدې نږدې اوسېږي. نو دوی چې کوم ډز کړی نو عام کورونو خواته دا ګولې مولې لګېدلې چې له وجه دا یو تن چې کوم دی دا جوبل شوی دی. ول د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی په دې باندې هغه هم تشویش خور کړی ویلي دي چې هند له پکار دی چې لکه دې قسمه کم کاروانی چې دینه ډډه وګځه چې دوانو ملکونه غواړي چې امن امان پکې قائم کینی او یو بل سره تعلقات خپل کینی په کار داده چې د خبرو اترو په ذریعہ باندې دا مسلې حل کی نه چې د یو بل د سرحداتو چې مخالف ورزی شروع د پکاره شه دینه دا وکړل شي پاکستان خو پکله سره دا خبره غنی چې موږ د هند سرحدونو خلاف ورزی نه کړی خو له بل غاړه ته هند هم دا الزامات لګی چې پاکستان د غاړه په موږ باندې ډز کیږي چې لوجه هغه هم د مرګ جوړ لچ کوم دی هغه دغه کوي چې لکه زمونږ طرف ته هم ځنې فوزیان او ځنې عام وګړي چې کوم دی هغه جوړل شوی دی عمر شوی هم دی ځوانو خو د تورونو سلسله چې کومه دا هغه هم روانه ده
دا وو د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله چې د پاکستان او هند ترمنځ د پولې په سر باندې د بیلابیلون خطو او یو بل باندې د تورون لګولو په حواله زمنګ د همکار شاهین بنیری سره خبرې کولې بل خو د عوامي نشلګون مشر اسفان دیار ولی خان پرون په خبري غونډه کې ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امنیت راوستلو لپاره هیڅ نه دی کړی او دا چې دغه غوند تر هغه ختمولو لپاره کوم واضحه تګلاره نه لري نو موري تور لګولې چې طالب وسلوال د پیښور په لارو کوڅو کې په آزاد ګرځي راګرځي او حکومت یې پر خلاف ګامونه نه پورته کوي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیا وایي چې د تا په پیښور کې د طالب وسلوالو د موجودیت په اړه هیڅ معلومات نشته د مجید بابر په دې ریپورت کې دا هر څاورو
د تیر خالی پورس په 400 کې د عوامي نشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې کله نه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې اتحادي حکومت راغلی دی د صوبې د نورو برخو په شمول د پیښور په لارو کوڅو کې وسلوال طالبان خپ آزاد مټ ګرځي راګرځي مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشنل ګوند د صوبایي حکومت په خواني وزیر اطلاعات میا افتخار حسین د دغه خبرې پخلی وکړو او زیات یې کړه
بالکل دا حقیقت ته او واځي چې دا خو اوس هغه خو بیا ورک کړي دی بڑا ډیر یا کړي دی بڑا ډیر روډ چې بڑا ډیر روډ تاسو پته چې متنو سره خو زمونږ فوج چې راتیریږي نو بغیر دا ټیک چې کوم دی نو غنی شي نه تیری دی هغه ته ټیک کوي اوس خو په خبر کې دننه عام زینو کې پراتی دی ایون دې پوری چې جمعتونو کې چې کوم دی باقی دا پاسي او د مونږ نه پاس چې کوم دی نو خپل تکریم کوي د خلکو نه پیسې غواړي او ورته چې جهاد د حد لپاره چې کوم دی سړیم راغلی
په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او د پوسټ په خوانی بریګډیر وایي چې په صوبه کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د موجوده حکومتي وزیرانو د طالبانو په اړه د نرمي رویې او په صوبه کې د تشدد د پیښو د غندنې نه ډډې کولو هم وسلوال طالبان ډېر جوړور کړی دي
په بیای خان کې دا معاملو شو نو دا تاسو په ګران ښکاری چې دلته کې یو 200 کسان راشي او وزیر اعلی دفتر ته ورننوځي او هغه ځان سره بوزي یعنی په دې حالاتو کې چې وفاقي حکومت هم یو پالیسی نه لري او صوبائی حکومت هم یو پالیسی نه لري او د دې پورې خپل وزیرانو ته حکم ورکړی چې تاسو به د دې چې کوم خلک مړي دي هغه جنازه ولا به هم نه ځي هسپتال ته به هم نه ځي هغه مزاحمت به هم نه کوي نو تاسو سوچو کې چې اوس آرمی او داسې پالیسی جوړه کې چې نه تاسو به طالبانو مقابله کوي
په دې اړه مو چې کله د تحریک انصاف ګوند مرکزی سیکرټری جنرال او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره رابطه وکړه نو هغه خپل دریس سپدې ټکو بیان کړو
نو دا زحمت خو به نه وي هغه نه تاسو څنګه غواړئ چې طالبان سره رابطه یې ورته پاتې نو بس دا به ټول معلوماتو کې طالبان سره کنيسته ما په نه دي ویلي چې ما تاسو سره ځي تر نه کړ مذاکرات خو ځنه کوم دا فدرال حکومت دی فدرال حکومت سره میټینګ کول کی پالیسی جوړون پروګرام جوړ کړي نه دا نه څه پته لګي نو ما هوتا ته بیا وې چې خبر هم دا دا فدرال حکومت پالیسی جوړه نو خپل دن نه صبح کې دن نو خپل کوشش ته سکیورټی خپل کوشش
د روان کال د مئی د پارلماني ټاکنو د کمپاین پر مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې کله دوی په واک کې راشي نو د وسوالو طالبانو سره به د امن بشپړه کولو په مخه مذاکرات کوي خو تر دا مهال د طالبانو سره هیڅ خبرې نه دي پیل شوې
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
افغان حکومت وایي خبرداوی چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره په ترکیه یا سعودي عرب کې دفتر پرانستل شي د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په کابل کې خبري اعلان ته ویلي چې ترکیه او سعودي عرب کولای شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره مهم رول ولوبوي د کابل نظم همکار نسیم شفق په دې حق لا نور حال راکوي
په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو وروسته افغان حکومت ټینګار کوي چې د طالبانو لپاره دفتر باید په ترکیه یا سعودي عربستان کې پرانستل شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان او ترکیه له افغانستان سره مهم مرسته کوونکي هیوادونه دي او کولای شي د دې هیواد د سولې په پروسه کې هم مهم کارونه ترسره کړي.
دولت افغانستان ترجمه میته تا یک دفتر سیاسی برای طالبان
افغان دولت بهتر کنی چې طالبان لپاره په سعودي عربستان او یا هم د ترکیه په جمهوریت دولت کې سیاسي دفتر پرانستل سي. دا دواړه هیوادونه د افغانستان نږدې دوستان دي او موږ ډاډه یو چې کولای سي د افغان حکومت په لاپیاوړتیا او په دې هیواد کې د ډیموکراسي د غښتلتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. دغه راز دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سراسري سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې کولای سي ګټور او ملاتړ کوونکی رول ولوبوي.
حمایت کننده را واجب بکنند.
په قطر کې د طالبانو دفتر له اوس نه دوه میاشتې مخکې پرانستل شو، خو د دې دفتر پر نوم او د طالبانو د بیرغ پر اوچتېدو د افغان حکومت له سختو انتقادونو وروسته بیرته وتړل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو هم څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې ممکن د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په یو بل اسلامي هیواد کې پرانستل شي. ځینې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا هم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د طالبانو لپاره له قطر پرته په کوم بل هیواد کې دفتر پرانستل شي نو دوی ورسره موافقه لري، خو یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې ترکیه په افغانستان کې سرتیری لري او د دوی په خبره طالبان داسې انګیري چې سعودي عربستان ورسره دښمنی کړي. وحید مجده هم دې دلایلو ته په اشاره وایي چې طالبان به له قطر پرته په ترکیه او سعودي عربستان کې د دفتر له پرانستلو سره موافقه ونه کړي.
دا داسې یو پروسه وه چې په هغه کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ باید مذاکرات وشي په قطر کې. دلته د افغان حکومت نوم هم پکې نه و او نه کوم نماینده د دوی او کوم استازی پکې شامل و. نو اوس چې افغان حکومت دا خبره کوي دا د دوی خبره ده. طالبان خو افغان حکومت خپل طرف نه ګڼي. د وزارت خارجه خبره یوازې مطبوعاتي ارزښت به ولري خو سیاسي ارزښت نه لري ځکه چې طالبان نه غواړي چې د خلکو سره خبرې وکړي.
وحید مجده وویل چې په ترکیه او سعودي عربستان کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د افغانستان په مقایسه د پاکستان لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې د دې په خبره د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه د استخباراتو ترمنځ ډیرې نږدې اړیکې موجود دي. طالبانو لا تر اوسه د افغان حکومت د دې نوي دریس په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې په خوایې له افغان حکومت سره د سولې هر راز خبرې په ټینګه رد کړې دي. سیاسي کتونکي په افغانستان کې د سولې په روانه پروسه او سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان رول مهم بولي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې د هڅو پر وړاندې پاکستان ډېرې ستونزې او خنډونه جوړ کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې وایي چې وسلوالو طالبانو او د دوی ملګرو دا خبره کړې او کوي چې له افغانستان نه بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به حالات ښه شي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې وسلوال طالبان په دغه هیواد کې بیا قبضه کول ته تیار دي. د مقالې نور تفصیل د نساج مل ناورو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال کامران شفیع یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې وروستیو کې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د عامو وګړو د امنیتي ځواکونو د وجنو په تناسرو کې لیکي چې وسلوال طالبان او د دوی ملګري دا خبره کوي چې له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به حالات ښه شي. د لیکوال په خبره وسلوالو طالبانو په دغه هیواد کې بیا قبضه کولو لپاره تیار دي. مقاله کې راغلي چې هر څه بیلل شوي او یوازې یوه خبره پاتې ده چې ترهګرو ته سوال وکړي چې دوی سره رحم وکړي. لیکوالی کې چغه ګمان کولو چې په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو یو اکیډمي ده، خو یو ملګری ورته په معلوماتو کې اضافه کړي چې په ډیر اسماعیل خان کې د پوسټ د وسلو یو پوره ډیویژن او دوه بریګیډ پر ځای دي او دا جیل نه په لسو منټو په فاصله کې پرته ده. په کوم جیل چې وسلوالو طالبانو لوی برید کړی وو او له 200 زیات کسانی خوشي کړي وو. د لیکوال په وینا په جیل د طالبانو د حمله په وخت په دغه پوځي مرکزونو کې نه هو د خطر زنګ یا الارم غږېده کتلې او نه هم پلټنې شوي. لیکوال د دنیا ورځپاڼې د یو خبر په حواله مقاله کې لیکلي چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند ډېر په سستۍ سره په پوسټور ولګو چې د غوښتنو باوجود د مرستې لپاره ورته ورنغلل. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دې مقالې تر مخه د استخباراتي ادارو د رپورټونو پر اساس پوسټ د برید نه وړاندې د پورته شوو ګامونو جاچ اغستلې وو، خو چې کله برید روان و نو هیڅ قسمه کاروایي یې ونه کړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي چې خپل کور کمانډر سره په دیړه رابطه کړې وه. د دې نه علاوه نور تورونه هم لګېدلې دي، خو امنیتي ادارې وایي چې دوی به د پلټنو رپورټ له صوبایي حکومت او ولس سره شریک کړي. لیکوال زیاتوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی باید د دریو پختونو ځواب ورکړي. لومړی دا چې نوموړي ته په کوم وخت کې معلومه شوه چې په جیل برید شوی. دویمه پوښتنه دا چې نوموړي ته لومړی د پیښې په اړه چا معلومات ورکړل؟ چیف سیکرتر، کمشنر، آی جی جیل خانجاد او که آی جی پولیس؟ دریمه پوښتنه دا چې نوموړي په کوم وخت کور کمانډر ته ټلیفون کړی او مرسته ترې غوښتې وه؟ لیکوال کامران شفی په مقاله کې لیکي چې له مرکزي صوبایي حکومتونو سره سره د پوز هم ذمہواری جوړیږي چې دې ته کتنه وکړي چې په کوم ځای کې تیروتنې شوې دي هغه سمې کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس د اختر په حواله یو ریپورت لرو. ممتاز خاپيري یا ممتاز محل د کراچي په چړیاګر کې د هغه ځای نوم دی کوم چې په اخترونو کې د زیاتره سیلګرو د توجه مرکز وي. د کراچي چړیاګر د لیدو په موقع او په ځانګړي توګه په اخترونو کې زیاتره خلک د ممتاز خاپيري لیدو ته ورځي. په کراچي کې د مشال ریډیو خبريال کریمی هم د هغه ځای ته ورغله او دا ریپورت په برابر کړی.
ممتاز خاپيري چې په ظاهر یې سر دی وی خایسته پیغلې دی او پاتې نور بدن یې د ګیدړ دی د تیرو لسګونو کلونو راهسي په کراچۍ چړیاګر کې د سیلګرو د خوشحالۍ سبب ګرځي. ممتاز خاپيري چې سترګې یې تل په کجلو توري وي او شونډې یې په رنگ سرې کړې وي په یو شمېر ژبو پوهیږي، خو زیاتره په دوه ژبو پښتو او اردو کې د خپلو مینوالو سره خبرې کوي. هغه د خپل وجود اندامونه خپلو مینوالو ته سپدې توګه ورپېژني.
یہ میری دوم ہے دا لکے دا، یہ پاؤں ہے دا خبا دا، یہ ہاتھ ہے دا زملاس دا، اور یہ جسے میں دا نور وجو دا مونگا ٹول وجو جناور دے سر بنے آدم دے زافری کے نا راگلے.
دا ممتاز خاپیری لیدو تا دا کراچی زیترہ خاریان ورزی. دا کراچی یوش میر سیاست دانان او پوہان ہم دا ساتیری لپارا دا کراچی چڑیاگر دا لیدو پا مقا دا ممتاز خاپیری زیارت کوی. د دې ترڅنګ د خار ګنش مرخزي او ماشومان هم د ممتاز خاپيري لیدو ته ورزي.
زما نوم سلیم دی او زه کراچي زو ته راغلی ما خپل پلار سره. دلته یو خزه ده سره د خزه او نو ټوله د لومنی دی، لاس خزه او گردن خزه او خپه. او مول دا څنګه خزه ده؟ نیمه خزه ده نیمه لومړی. زړه مې په سم کوک شو او ډیر مزه مې ته واسه.
ممتاز خاپيري کوي خواته خلکو ته د ساتيري موقع په لاس ورکوي، نو بلې خواته دغه خاپيري د کراچۍ په چړیاګر کې د لسګونو کلونو تاریخ هم لري. 50 کلن صادق وای هغه په خپل کلی کې خوښه څلويخ کال وړاندې د خپل پلار څخه د ممتاز خاپيري کیسه اوریدلې و، او چې کله هغه په خپل کراچۍ ته راغلو نو لومړی د یادې خاپيري کتو ته ورغلی وو.
ویل یو شی مې بګو ولز چې نامه نه کته ګیدړه ته نامه نه پورته انسان دی په اړه چې په پیږي دا واقع دې کوم ته د پلار ماته بیان کړی و. به دلته یو بل مطلب خبر کې نورم خلکو ویل، خو لومړی ځل ماته په 74 کې دا خبره پلار کړی دا نو خامخا خلکو ویل دا شیخ او وکه مونږ واړم و تقریبا د دویم کلاس کوم نو یاران دې په شته دا څنګه نمونه دا څنګه جوړ شوی دا کنه نو نور په حساب دی نه بيګول بوس لا بل من تقریبا یو کال نیم مخکې کوم دې خبره کې ما یو خدې کې دا خبره نه در خلکو وړاندې کوم ما او ته ویل دا خو ما ته جادو من تر کو نه ښکاری.
کته هم صادق کاکا او نور زیاتره خلک ممتاز خاپيري ته حیرانيږي او ځنی جادو او منتر غني. خود ممتاز خاپيري منتظم فاروق وای ممتاز خاپيري روغ رمټ انسان دی، او دوی ممتاز خاپيري د دې لپاره جوړ کړی دا چې خلکو ته د ساتيري زمينه برابر کړي او د دوی د ژوند څو شیبه په حیرانوونکو خوشحالي بدل کړي. ظفر کریمی، مشال رډيو، کراچۍ.
پختو وای
مشال ریډیو وار. مشال ریډیو تاسو لپاره په پښتو ژبه 9 ساعته خبرونه لري چې د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي. وخت د ماسپخینې ونیمه بجه ده. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زاورو.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ترهګري پر ضد جنگ پر پاکستان تپل شوی دی. نو ماوري دا خبره تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان له وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړه. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون با سبا په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته سي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې بان کی مون با د خپل سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره د پولیو د ناروغۍ د ختمېدو د تعلیمي مختګ په باب خبري کوي. په خوست ولایت کې سیلابونو او غلې یو ځل بیا خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د تیرې ورځې په سیلابونو کې د خوست درې خزي او یو سړی وژل شوی دی. د نېټو امریکا چارواکي وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي عسکر وژل شوی دي. د امریکایي اپوزي چارواکي رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د اساف د درې عسکر په پکتیا ولایت کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دي. خو په افغانستان کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د دریو کسانو وجنا په افغانستان کې د دې حیوانات په پانګونې عمرستو کوم تاثیر نه لري. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یادې پیښې پلټنې روانې دي. د اسرائیل یو وزارتي کمیټه د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو ته د لارې هواریدلو لپاره د شپږشتو فلسطینی قیدیانو خوشي کېدل منظور کړل. عراق کې د القاعده شبکې یوې ډلې د اختر پر مهال د شوو اغه بمی بریدونو سیمواري منلې چې له کبله یې سلور او یا کسان وژل شي او په لسګونو نور ټپي شوي وو. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخانی قراردادي ایډوارد سنورن پلار وایي چې د خپل زوی د لیدو لپاره یې د روس ویزا ترلاسه کړې ده. خو نوموړي دا نه دی ویلي چې څه وخت به روسته ځي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي د تازه خبرونو لنډیز واوري. دا اوس په موکلي چې د پاکستان کورونې ورسپانو خپل اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنی کړی دي. اسلام آباد کې رابع اکرم خان یې د ځنی اداریو مهم ټکی راغون کړی.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په کنټرول لاین روان صورتحال او د ځین هندي مشرانو منفي بیانونو یو ځل بیا دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی را مخته کړی دی. ادارې وایي چې په اعلی سطح دواړو ملکونو کې په موجوده حالاتو سخت رد عمل نه دی ښکاره شوی. خو که په تیر وختونو کې د بهارتي جنتا پارټي او دین علاوه د هند میډیا منفي کردار ته وکتل شي نو یقین سر نشي ویلی کېدی چې د هند حکومت په ډیر وخت پورې د غدباو مقابله وکړي. ادارې زیاتوي چې کله هم تعلقاتو د بحالولو خبره کیږي نو اچانک په کنټرول لاین په تاوتریخوالی کې اضافه وشي او یاداسې د تخریب کاری پیښه رامخته شي چې هغې الزام د تحقیقاتو بغیر په پاکستان ولګول شي. اداره وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ کشیده تعلقاتو له وجې د دواړو ملکونو اولس غربت او په پسماندګۍ کې په ژوند کولو مجبوره دی. او که دا تعلقات په معمول راځي او د کشمیر د مسلې سهل روزي نو دواړو ملکونو به خپل وسایل د غربت د خاتمې او د اولس په ترقی خرچ کولی شي او د نورو کامونو په شان به ښه مقام او ترقی حاصل کړي. دایره کې لیکي چې اختر پورزه کې هم په ملک کې د ترهګرې پیښو لړۍ روانه وه او د مخنیوي لپاره چې کوم کوښښونه شوي وو نه هغه ګټور ثابت نه شو. اداره لیکي چې وزیر اعظم د معیشت بحالي او لوټشړین خاتمه خپل وړومبې ترجیح بولي. خو په دې دوه میاشتو کې دا خبره څرګنده شوه چې ملک او کان سلامتۍ لپاره د ټولو وړومبې په ملک کې د امن او امان وځخه کولو ضرورت دی. اداره لیکي چې دا خبره واضحه ده چې په ملک کې د ترهګرې د پیښو ذمہوار یو نه بلکې زیات قوتونه دي او که په دوی کې ته چا سره د خبرو گونجېش وي نو مد دی ورسره زر تر زر خبرې شروع کړي. هوا غډلې چې ملک دښمنه قوتونو په مرسته په پاکستان کې ترهګری کوي نو هغه سره د خبرو پسې د خلاف دي عملیات وکړي شي چې دا شان د ملک ندی قوتونو خاتمه وکړي شي او ملک یو ور بیا امن قائم شي. اج رسواله خپل دایره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبې متعلقه محکمو نه وضاحت غوښتي دي چې نړیواله ادارې ICRC له اړخه څلور میاشتې مخکې لګړې شوی خط جواب په وخول نه دی ورکړی شوی. اداره وایي چې زموږ دفتری نظام په صحیح ډول نه دی روان. موږ فرنیچر خو واخلو خو د کار کول نظام د اصلاح لپاره څه کوشش نه کړو چې په دفتری نظام کې څه بهتري راشي. اداره وایي چې ضرورت د دې خبره ده چې کمپیوټرایزډ او مینوال نظام په ذریعه دي جدید دفتری نظام جوړ کړی شي او دې لپاره د ورکینګ ګروپونو نه خدمات حاصل کړی شي چې هغه په سرکاري دفترونو کې د اولس د سهولت مطابق داسې نظام جوړ کړي چې هغه د اولس د مشکلاتو حل روباسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سولې او د جګړې د سیړنو انسټیټیوټ په یو راپور کې لیکي په 2006 کال کې د دفاع وزیر چک هګل د امریکایي سناتور په حیث ویلي چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ جوهري معاهده شونه ده، خو دا د هغه شخصي نظر و نه حکومتي. د امریکا دفاع وزارت علاقه لري چې پاکستان کې موجود تروریستي ډلې ختم کړي او د هغوی ګواښونه له منځه یوسي، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې دوی له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. په راپور کې راغلي ښایي پاکستان به د دې تړون په مقابل کې د امریکې نه د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه وکړي، خو امریکا به خای دې سودا ته غاړه کینګدي. په راپور کې راغلي د دې باوجود چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان سره د خپل هیواد په بهرنۍ پالیسۍ لسره د فکر کولو اشاره خودلی، خو دا خبره لا بیا هم په شک کې ده چې ګینه پاکستان سره د امریکا اولسی اټمی معاهده وکړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د هر ډول قانون د منزورولو لپاره د شپېتو نه د زیاتو ووټونو ضرورت وي، او زیات امکان دا دی چې که د پاکستان سره د اټمي معاهده د رایو اچولو لپاره وړاندې شوه نو ښایي د دې په حق کې به کمې رایې ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن هم په پاکستان کې په دې وروستیو کې په نښه کړی و. بل پلو د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې ورکی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفورد وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل به افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته یو واضحه اشاره ورکړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان د راتلونکي ثبات د ساتلو لپاره ژمنه وي. جنرال ډنفورد وای په کار ده چې دغه تړون وشي. په دې تړون پرمختګ د تیر جون میاشت راهیسې درېدلې ځکه چې افغان ولسمشر حامد کرزی دې ته غاړه نږدي. داسې ویل کېدل چې ښایي دا تړون به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي، خو نوموړي په دې اړه څه معلومات ورنکړل چې ګواکې دواړه هیوادونه د دې تړون کولو ته نږدې شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل د دې تړون لاسلیک کېدل سیمه ییزو طاقتونو ته هم دا پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه په راتلونکي کې هم د افغانستان او د افغانانو سولې او ثبات ته ژمنه ده.
د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی درته نجیب عامر وړاندې کړل.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشهر سېنېټر افراسیاب خټک تور لګولې چې د 11 مې په انتخاباتو کې امنیتي ځواکونو انتخاباتي ایجنټان استلی وو او د وټونو د پیټیو یا بکسو سره یې ډیر وخت تیر کړی وو. د لومړی ځل د عوامي نېشنل ګوند نیخ په نیغه د پاکستان په امنیتي ځواکونو تور لګوي چې ګنی د دوی په انتخابي ماته کې یې کردار ادا کړی وو. دا خبر افراسیاب خټک د مشال ریډیو سره د جمعې په ورځ دلته په پراګ په یوه ځانګړي مرکه کې کړی ده. نوموړي په دې ځانګړي مرکه کې د عوامي نېشنل پارټۍ په انتخابي شکست، د تحریک انصاف په ګټه، په پاکستان کې د پښتون، بلوچ او سندي قوم پر سیاسي ګوندونو ترمنځ د ممکنه سیاسي اتحاد له 2014 کال وروسته د افغانستان په حالاتو رڼا چولې ده. د مرکه ورسره عبدالحی کاکل کړی ده. راځي چې ورته وښو.
د مشال مرکه کې مزه عبدالحی کاکل هر کله کوم. په پاکستان کې په 11 مې انتخابات وسو، خو دا انتخابات د پخوانیو په مقابله کې په ځینو حوالو ډیر مختلف وو. په هغه کې یو هم دا و چې په لومړي ځل د تحریک انصاف په شکل کې یو سیاسي قوت راپورته سو چې دا وخت په قومي اسمبلی کې د نشستونو په حساب دریم لوی ګوند دی، خو په خیبر پښتونخوا کې چې په تیر اسمبلی کې هیڅ یو چوکۍ نه درلوده دا ځل پوره حکومت جوړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا پخوانی واکمن ګوند عوامي نېشنل پارټۍ داسې ماتې وخوړه چې آن د حزب اختلاف د جوړېدو حیثیت هم اوس ونه موند. داسې چورلټ بدلون څنګه راغلی دا او سره نورې تړلې پښتنې د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر افراسیاب خټک سره څېړو چې دا وخت را سره دلته په پراګ کې د مشال ریډیو په سټوډیو کې میلمه دی. خټک صاحب تاسو تر کله
ډیر مننه.
خټک صاحب لکه څنګه چې موږ وایو چې عوامي نېشنل پارټۍ ډیر لوی ماتې وخوړه د نورو ګوندونو په مقابله کې، تاسو یو تحقیقاتي کمیټې جوړ کړې و، د دې کوم مختصرا راتو است چې نتیجې څه وي هغه ډېر بنیادی څه ولي او امنیت شر پارٹی ماته
ارسته چې دې کې د الیکشن نتیجې څنګه راغلي د دې دوه قسمه عوامل وجوهات ګرځېدلې دي یو داسې عوامل دي چې زموږ ګوند پورې اړه لري زموږ پارٹی پورې تعلق لري او یو داسې چې اقا زموږ د پارٹی نه بهر عوامل دي نو دا سیډن نشي ودا بنیادی توګه باندې د فاروا چې زموږ پارٹی کې دننه څه عوامل دي نو هغه رپورٹ راغله دي او زموږ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان صاحب په ستمبر کې اول هفته کې اعلان وکړي چې کم ګامونه هغه چتول غواړي دا رپورٹ پر وړاندې کې تر څو چې موږ هغه کمی هغه کمزوري د پارٹی نه وباسو یې لری کو کم شي زموږ دی ماتي سبب کړی دی
خو سی تاسو یعنی کم تاسو ځنن عوامل دي دا اوس تاسو غواړي چې اوس په ډاګه کوي کنه
نه دا خو زموږ مرکزی صدر چې غوړي بارک تفصیلی خبره کوي نو دا مناسبه نه شي زه اوس په دې د سره نه واچم منتها دومره کول شم چې موږ یو جمهوریت غوند یو موږ یو تاریخ لرو جمهوریت کلچر لرو موږ په تنقید باندې نه خپکیږو نه شرمیږو زموږ غوند کې دا خبره شته چې بهي ازادي ده لہذا کمی خبرې شي او بهي په ډاګه براشي دنیا په خبره شي زموږ خلکو په خبره شي مګر دین علاوه هم څه دی عواملو
یعنی لکه کم عوامل
لکه چې موږ غوند یو تاریخي رول لرلی پښتنو په ملي سیاست کې او موږ تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د مداخله خلاف یو مونګه دا داس کوششونه همیشه مخالفت کړې دي چې په افغانستان باندې یو خاص قسم حکومت له بهر نه وته پلی شي نو چې افغانستان د خارجي فوجونه اوزي نو مونږ داسې محسوسو چې پاکستان کې ځنې ډېر قوي داسې عناصر چې اوی دا مناسبه نه ګڼله چې زمونږ ګوند په داسې وخت کې واکمن ګوند چې د خارجي حکومتونه اوزي په افغانستان کې د گزار یو مرحله راځي او نوې حکومت تشکیلېږي نو مونږ چې موقف معلومو او دغه وجنه یو غداده چې موږ ته پدې
سزا راکړه دا د افغانستان یوازې د دې یو عنصر دی کنا له دې سره تړلې نورې کیسې مې کوي
نورې کیسې ته مګر افغانستان بنیادی کیسه ده بیا قبایلو کې فاټا هم یو فیکٹور دی ځکه چې موږ فاټا کې هم وختل چې اصلاحات وکړو او د اوسنۍ چې کوم حالت د عالمې زیو شو لکه چې ما ارزو کړو ګورې زموږ په ګوند باندې حمله وشوي او بل اخر په شهیدان شو انتخاباته ته موږ موکرا نکړې شو چې موږ خلکو ته لاړ شو د سره سره انتظامیه په موږ باندې فشار او سهار به پولیس افسرانو زموږ کینډیډیټانو ته زموږ امیدوارانو ته ټلیفون نوکړل زموږ د ګوند نمائندګانو ته ټلیفون نوکړل تاسو مره اوسئ خودکوش راغلی دی او ټوپ لارې راغلی دی بسونه ټرکونه راغلی دی د سره سره درې خبره دا و چې بیا په دې ځنې سرکاري چارواکي هغه خصوصي امنیتي ادارو سره تعلق لرونکي چارواکي پولیس سټیشنو ته ننوتل دي او پولیس ایجنټانه بهر ایستل دي او نیم نیمه ګټه څلوېخ سرکمنټه هغه پولنګ بکسونو کې سره یوازې تیر کړی دي او بیا پولنګ ټان واپس راوخته دي دا په ډیر لوی کچه شوی دي
یعنی کله چې تاسو هم نتیج وکونه یادوي کنه دلته تاسو ټول سکیورټي فورسز یادوي کنه په دې کې په ځنګړی یعنی فوج
د کې فوج رول په کې کلی دی هغه ځکه چې دا د ریجمو نو هغه افسران چې نه وتل دي او داسې نه وتل شي وخت کې بیا د پولیس ایجنټان چې دا د پولیس سټیشن نه بهر ساتل شوی دي
یعنی تاسو ته دا ماته تاسو دا فکر کوئ چې کوم بیرونی عوامل دي د کی لوی رول چې دی د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې دی یا فوج دی دا ډیر کلی دی رول پکې ادا کوي
نو داسې محافل مونږ یادو یعنی داسې محافل چې غریب تعلق یقینا د مسؤلیت د عوامل سره دی داسې محافل شته چې هغه د هلکې شته چې هغه په دې کې نقش لوبولې دي او هغه د مختل زکه چې تاسو ګورئ زموږ ګوند دومره قرباني کړې دي تاسو ګورئ چې د شتګردي خلاف جنگ کې مونږ ګلالي شهیدان ورکړې دي او سو نه زیات شهیدان تاسو ګورئ بشیر احمد بلور غندې میا راشد حسین غندې شهیدان علم زیب شهید ډاکټر شمشیر شهید ډیر نو ډیر نمونه دي
خو خټک صاحب د سره سره یو بل بحث هم دی لکه څنګه چې عوامي نیشنل پارټي بهرال دا وایي چې په دې کې د سکیورټي اسټابلیشمنت لاسو په ماته کې الزام لګي ثبوتونه ګوره چې ترکم عدل تاسو سره ستې په دی والا خود دې ترڅنګ په پارټي کې ځنه یعنی د تاسو 15 کال حکومت وکي ډیر زیاتې دوسی راغ یعنی د کرپشن اړي راغي اسفندیار باندې حمله سوالغه په اسلام آباد کې ناشته ولست نه دی راغلی مراجعه نه کړي دغه داسې فیکٹرز دي کنه لکه اوس مثال زب بالکل وایم دا ډیر مشوره کړي وای یا مشوره ده چې بابا ته اس ام اس وکړه نو دغه ټول شان دغه خلک وایي چې دغه اصل کې مسله ده او ان پی له دې زاده مخړولو د پاره اوس په بیرونی باندې
زب د شنو وایم چې زموږ ګوند یا حکومت د خطاګانو نه پاکو مونږه انساني اشتباګانې لرلې منتها دغه مبالغه هم شوې ده او دینه سو استفاده شوی دا غزدا میدان چا چی کرپشن کړی دی اوس خو موږ حکومت کړی نو په کار دا چې هغه خلکو خلاف کاروي وشي موږ په هیڅ کله د خلکو دفاع نکو چې په کرپشن کې مرویسو مگر دا د دې لپاره استعمال کړی شو وګوره دا ویل شو چې د برق پرچاوی یا د بجلی د چې نشته دا په دې وجه چې د ګوند حکومت کړی دا ویل شو دهشتګردي ځکه دا چې دا ګوند په اقتدار کې زموږ ګوند بیادولو دا نن خو څومره میاشت شوي چې زموږ ګوند تقریبا 15 میاشت شوي مګر بجلی نشته مګر دهشتګردي مخکې نه زیاته شوې ده نو دا تبلیغات یو قسم ته د دې لپاره کېدل چې الیکشن کې یو خاص قسم نتیجې منځته راشي او هغه تاسو ولیدل چې موږ څه وشول
خو خټک سیم کو ګورو 15 کال کې تاسو باندې د خلک لیکوالان او د ټول تور لګی تاسو له اسټابلیشمنت سره د سکیورټی اسټابلیشمنت معنا فوج د سر ډیر جوخت واسته نه ډیر داسې مسلې ویل کړه پاکستان کې فوج دا خواهش دي چې هغه دا وایي چې پاکستان امن له افغانستان سره تړلی دی په افغانستان کې امن نشره یعنی مسله په افغانستان کې دا عوامي نیشنل پارټي یو وخت په دې ځای راغه مې افتخار حسین بشیر بلور بول چې دا مسله حل تده او دا د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت یو اپروچ دی دوه مدد پر ډرون حمله باندې تاسو خپل لاړاست اول ته پادغه کې کښن استاست کم شانو باندې په سکیورټی اسټابلیشمنت غوښت په هغه کې به ای ان پی تقریبا کپور نه ور سره دا په ظاهر باندې هم دغه شو کزن نه تاسو نورم
داسې چې مونږ د ریاستي نظام کې کار کولو نو مونږ د ریاستي نظام یا ریاست خلاف خو کار نه کولو یقینا مونږ خو د ریاست په حق یو دا غلط خبرې کوم چې مونږ ورکه وایي چې د ریاست خلاف منتها ریاست کې دنه مختلف عواملو سکیورټی اسټابلیشمنت خپل نظر زموږ خپل نظر دا عمومي بیان چې افغانستان سوله او پاکستان سوله تړلې ده د دې کې وزن هم شته چې ویل چې په یو کې امن یو بلکې بدامنی بنیا دا خبره خو د دې کې وزن شته منتها افغانستان باره کې مونږ دا کله هم نه بنلې چې په افغانستان دی بهر نه حکومت مسلط کړی شي دا مونږ همیشه
یعنی کاغه امریکایان دي
که هر څوک دا افغانانو کار دي چې هغه خپل ځان ته حکومت جوړ کړي او دو نملو بارکه مونږه یو قانوني خبره کړې ده تاسو څنګه یو ملک د سویل شي چې د هغه د ملک یات نه بغیر د بار نه خلک راشي او غته فوجي پرشن وکي به لار شي دا خو یقینا یو قانوني پوزیشن دی مونږه وایو چې داسې نه کیږي متها ور سره جوخته مونږه مشه دا خبره کړې ده چې که ډرون حمله پاکستان د اقتدار اعلی خلاف ورزي ده نو دین زیاته خلاف سنگینه خلاف ورزي هغه دهشتګردي چې کم په زموږ په علاقو کې راځي فاټا کې پدې کې عرب دي چیچن دي ازبک دي او قسم قسم دهشتګردي مونږ همیشه ریاست نه مطالبه کړی دا چې باید پاکستانی ریاست خپل دې خلاف قدم اچات کی دا دې کې مونږ کله هم کمپرمایز نه کړی
خو خټک سي په 2008 کې تاسو بالکل ډیر زیات او دغه د عوامي نیشنل پارټي دغه تاسو کومه پالیسی ده خو لنن نه ده دا خو چې کله افغانستان کې دا کیسه شروع شوه دا ډیر سپینځه ډیر ملک ډیر وخت کې چې دا کې سستا او تاسو دغه یو کنسیسټنت یعنی پر لپسې پالیسی ده نو بیا دغه سکیورټی اسټابلیشمنت په 2008 کې تاسو ته ولي لاس نه چي
دا ځکه چې 2008 کې هغه د موږ څنګه پر دې خطر نه ګړلو چې کم قوتونه افغانستان کې ماته خړلې او هغه بیا تجهیز سازمان کېدل بیا د سره جوړول کېدل نو هغه وخت کې پیپلز پارټي زموږ ګوند ام کی ایم داسې لیبرل ګوندونو یو قسم ته ډیر حق کې مفلاج کې دی شو چې یعنی بهر نه خلکو ویل شي دا خو پاکستان کې دغه سي عناصر شدي جمهوریت عناصر سیکولر عناصر داسې عناصر چې هغه د جنگ خلاف دي هغه قدرت کې راغلي دي نو شاید چې هغه وخت دغه ګټو دغه تصادم نه و مګر اوس چې کله 2014 کې خبره راځي دا به بدل صورتحال دی دلته افغانستان کې نوې حکومت جوړېدو مرحله ده په دې کې پاکستان کې خصوصا زموږ په ګوند کې خصوصا پښتونخوا کې یو داسې حکومت چې هغه د بهر نه د تپل شوی حکومت خلاف دی د هغه موجودګي چې دا به بهي او بل قسم ته اثر چولې په اغیز اچولې په افغانستان باندې
یعنی تاسو په خیال باندې د تحریک انصاف چې ډیر زیات غټ قوت او په زیات زور د چې کول چې تجزیه دا کې د پنجاب کې وکي څه خرابي او بلکې اعظم اوتیما یو تقریر اوریدلې دول د سونامیزم په غرونو کې نه راځي ځکه موږ خو غرونه لرو دا به پنجابیان وړي یا به پنجاب وړي نو هغه سونامي تاسو جوړاست د دې یعنی یو خواغه بار له سیاسي بیانو یو تقریر خو خبر دا ده چې دغه په خیبر پښتونخوا کې کتا سو الزام دا سم وي نو وجه څه کېدای شي چې تحریک انصاف ته دلته زیات
زه ډیر اسانه ده تحریک انصاف چې دی هغه دا چې کوم مذهبي انتیا پسندي یا دهشتګردي کې متکړ خلک دي هغه د هغوی مرسته کوي نو کله چې خلک په افغانستان کې تعامل کیږي نو پښتونخوا کې داسې حکومت خو بیا ډېر مفید دی چې هغه دغه سي عناصرونه سیاسي پشتیبانی کوي او په ظاهره داسې مذهبي انتیا پسند خلک ښکاري نه لباس نه جامې نه شکل نه نو دا خو ډیر یو قسم ته یو غولونکی فکتور دی او دا غولونکی فکتور ضرورت دی خلکو ته کم شي په افغانستان کې یو خاص قسم حکومت تپل غواړي.
او بل خټک څه دې تر ازم عموما پښتون بلوچ سندي نېشنلستان دا یو ځای پاتې سوی په نه په پوری کنه به کوشش ته پونم په شکل کې اوسو. دا فکر کېږي چې الته پاکستان کې کم غټ قوت دی د پنجاب په شکل کې هغه غواړي چې ډیوایډډ رول وي کنه ډیوایډډ رول وي دغه قوتونه یو بل ځخه بیل کې تر اوسه پوری بلوچ پښتون سندای آیا د دوی دغه محرومیانی اوس له بل ځای مختلفه دي کنه د پاکستان کې څه کم قوت دی پنجاب په دې کم یا بسو دي چې دوی ترمن زمری اختلافات کې دوی په یو پیچ نه راځي او نه خطر دار دي چې یو په یو باندې دوی ولي
زبر تاسو کوم چې لکه زه خوشبينه یم بجه دا چې ټیک تنظیمي توګه باندې دوی یو سازمان کې بنوي یو تنظیم کې بنئ مګر سیاسي توګه باندې دوی کې کافي نږدېواله شته کله چې نږدېواله نه وي دا تلسم ترمیم او قانون کې څنګه کېده زما په خیال کې دا یو تاریخي پرمختګ دی چې تلسم ترمیم په شکل کې پاکستان په آئین کې په اساسي قانون کې شوی دی چې کوم لمخې ډیر زیاته خود مختاری ثبوته لاس ته راغلی ته فدرالیزم پاکستان کې پرمختګ لار دی دا د سیاسي قوتونو منځ کې د مفاهمت نه بغیر نشو کېده تنظیمي مفاهمت کمې دي مګر سیاسي مفاهمت موجود دی
نه خو دغه دا چې څومره یعنی موثر په یو سټرکچر کې راتلای سي د پروټیست په شکل کې راتلای سي دی یعنی یو ارګنایزډ یا منظمه تاریخ په شکل کې چې په دې کې خوده سي حل ځلې نه لیدل کېږي
د سیاسي په مستقبل کې د امکان مستقبل کې شته دی لکه چې مار زکرو پاکستان کې خوشبختانه یو تبدیلی راغلی ده هغه دا چې دیموکراسي د پاره ټول خلک ودري یعنی د تیر حکومتو د دې د اوس کوم خلک حکومت کې د اپوزیشن کې دوی ته ډیرو خلکو پیورونه ورکو خود دې ته هم دا کریډټ زور کما چې دوی د حکومت تر غرزولو کوشش نه دی کړی لکه چې کوم چې نوی کارونو کې معمول و دي مختلفو ګوندونو ترمنځ او موږ څنګه اوس چې کوم اپوزیشن دی هغه هم داسې کوششونه کوي چې د حکومت یعنی تخته چواړي ځکه چې دا به غیر جمهوریت عمل وي نو یو جمهوریت باندې اعتماد زیات شوی دی بل صوبې خو مختاری په مسله باندې مفاهمت زیات شوی دی بل زه فکر کوم چې ورور او کتا سو خیال به په ملک دی افراطیګری خلاف هم یو امارای جوړ شوی دی او جوړی کې لګیا دی چې کوم ګوندونه په خوا حکومت کې اوس اپوزیشن کې دی هغه خو مخ کې نه وي دا چې کوم اوس حکومت کې راغلي دي د کوم د احساس ورو پیدا شو چې دا دهشتګردي خو ولا تشپو شبو کې سر منډول باندې ختمي کینا او چې ورسته دي تاسو ګوري د تیر د درې ورځې وقته تاسو مخ کې دي په کوټه کې سوشل په کراچۍ کې سوشل نو لہذا رایما جوړیږي زه
د خلک یعنی د خلک د تمه کولای سي چې یو وخت کې د نه په شکل کې کدا سینې په یو غوند کې بلکې د یو الاینس ته پونه په شکل کې بلوچ پښتون سندي اتحاد کېدلای سي د حکومتونو خلاف کوم دوی فکر باندې
دا یقینا کېدلای شي دا یقینا کېدلای شي او د دې تلته دا ډیره مهمه خبره ده چې نواز شریف حکومت باید ډیر احتیاط وکړي ځکه چې پاکستان کې په فوج کې او سیول بیوروکراسي کې خو پنجاب غلبه وا او دا په مرکزی حکومت کې پنجاب حکومت راغله دي کدی د وړو صوبو سره انصاف نه کړو نو د وړو صوبو بیا یو ځکه دل حتمی خبره
بل خټک سی افغانستان ترازو زکه او دلته زبې سیاسي تاسو یو سیاسي پارټي مشر تاسو خپل پالیسی د تاسو د افغانستان یو ډیر ښه طالب علم نه بلکې ډیر ښه کارپوي 2004 له سرست افغانستان تاسو د سیاست یو طرف ته کده یو ډیر کارپو په اسباني څنګه ګوري افغانستان
زبو دا سیاسي کوم چې دادی شوروی اتحاد کوواوی چې افغانستان وبتی کاغه تجربه په نظر کې ونیسو نو زه په تاسو وایم چې مونږ باید په افغانستان کې سیاسي حل د پاره حل زلې وکړو او هغه حل زلو کې درې کرخي د مذاکراتو باید مونږ په نظر کې ونیسو اوله کرخه بین الافغاني مذاکرات دي چې کوم حیاتی خبره ده حیاتی کړی ده ځکه چې ټول نور کړی وو د دین د ری ټاکنه کې یا تعین کې دویمه منطقوی مفاهمت دی او دریم عالمی یوواله دی دا درې وړ کړي باید هم زمانہ پر مخ لاړ شي ځکه چې کای یو او دریږي نو هغه نور کړي بیا وهی لکه کم چې مونږ د نوی قانونو تجربه ده چې فرض کوم منطقوی کړي نو مخ کې نزي او بین الاقوامی کړي مخ لاړم شي نو بیا د منطقوی کړي چې دا هغه یو حایل یا یو مزاحمت یا رکاوټ شوی
یعنی تاسو په یو وخت باندې دا
ګرځي
تاسو یو سوینه چې دا کم کوټونه په دې ټول جګړه کې د کورنۍ منطقوی او دا ټول په همدغه سرخ باندې دي کنه
دا اوس کوټ دې سرخ نه دي او دا ډېری خطرې پیدا کوي دا خبره
یعنی څنګه خطرې
خطرې دا چې لکه چې پرون دنیا افغانستان ته شاکړه نو افغانستان او زبر سره د قبایلی سیمې د جهانی توریزم مرکز بدل شوې. خدای مکه که دیزل ته جهان افغانستان ته شاکړه نو افغانستان کې داسې وضع جوړېدای شي چې یو قسم ته د اتنیک زلزلو مرکز بنې افغانستان بدلېدای شي. داسې اتنیک زلزلې چې هغه به ګاونډي هېوادونو ته ځي او زلزلې خو ګورې پاسپورټ ویزې ته ضرورت نه لري. نو دې خبرې خطا شته چې که جهان شاکړه نو بیا خدای مکه افغانستان کې داسې شرایط جوړېدای شي چې هغه به نه صرف افغانستان بلکې ټول سیمه د خطرناکې بې ثباتۍ سره مخامخ.
خو امریکا چې دا کله دا یو خبره راغلې ده یعنی دا آیډیا فلوټ شوې ده چې زیرو افغانستان کې د امریکا شتون سوس په خیال باندې د بهرنیانو په افغانستان کې شتون یعنی پوره وزي او شتون لري څنګه به
دا خو باید دا ټول خبر باید د افغان ولس په مرزي فیصله شي.
نه اسی خو
دومره بزره چې امریکا یا بل نور طاقتونه باید ډیر ذمہواری مظاهره وکړي. یعنی افغانستان نه داسې وتل چې هغه بغیر د حل نه افغانستان خدای مکه که داسې تصمیم وغي لري نو دا به ټول جهانی امن ته به ډېر شدید خطرې پېښې شي.
هغه
باید یو سیاسي حل یقیني کړي هغې نه پس لاړ شي.
یعنی ستاسو دا د پاکستان چې کوم یعنی دا اوس داسې ښکاري د دې خبرو اترو داسې ښکاري چې د افغانستان د امریکې په پالیسي کې پاکستان تر یو حده پورې ډېر اکوموډیټ شوی دی یعنی بلکې د پروژه یا داسې ښکاري چې دوی تور کړی دی دا به یو حل ته ورسي.
حل ما در تاسو کو چې د دې کې چې حل فرض کوي یو گاونډي ملک وي چې هغه یو قسم ته اجازه لري په حل باندې کول غواړي هغه بیا ناکامه دي. افغانستان جدو بم لري، افغانستان شرق هم لري، مګر افغانستان غرب هم لري، افغانستان شمال هم لري او د څلورو طرفونو ته اتنیک سلسلې مرزونو نه پورې غاړه تم شته کنکشن رابطې شته. نو لہذا باید ټول گاونډي هېوادونه اعتماد کې واره سره شي او گاونډي هېوادونه باید افغانستان د استقلال احترام وکړي، د افغانانو د ازادۍ احترام وکړي. په دې کدا چې وایي چې فرض کړه یو گاونډي هېواد غواړي چې هغه د خوخي حکومت دلته کې جوړ شي نو هغه بیا یو بل نوی داخلي جنگ ته افغانستان لاړ شي، هغه هغه هیڅ سبا طرف ته بیا نه ځي.
خټک صاحب دوه پښتنې لرم بس بیا دا خبره راغونډه کو. یو دا چې یعنی پاکستان کې چې کوم دغه اوس توندلاري توپ دی یا د اکستریمیزم یا د انتیا پسندی ده، ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې دا فکر کېږي چې چونکه د ستراتیژیک ډپت پالیسی ده نو مجبورن به دا ټولې کیسې کوي ریاست یا کوي دا ریاست کستن، ستاسو په خیال باندې یوازینی دا وجه ده چې د پاکستان په سیمه کې دغه یو ستونزې دي په فارن پالیسی نه په خارجه پالیسی کې ستونزې ده نو ځکه دا ورته مجبور دی کنه دا د څه نورې وجه هم شته؟
متاسفانه پاکستان دی ضیاء الحق دی پالیسی نه راوتلی نه دی. کومه پالیسی چې دغه د تاسو چې ستراتیژیک ډپت ورته یاد کړه او کومه چې دغه سي تندلارو خلکو د پاره یو نرمه ګوښه لرلو خبره ده یا د امید برداشت کولو خبره ده دا ډیره خطرناکه ده. پاکستان باید زر تصمیم ونیسي. داسې نه دی چې پاکستان ټول عمر دغه سیاست چلولی شي. پاکستان مخکې دوه لارې دي، یو د اصلاح لاره ده چې د دهشتګردۍ مخه ونیسي، تندروي تندلارۍ مخه ونیسي، او دویمه لاره ده چې بیا د تباهي لاره ده، خدای مکه د نننه شکېدو یا د نننه چودنو لاره ده. نو پاکستان باید اول لاره انتخاب کړي د جمهوریت د امن او د توندلاریتوب د مخنیوي، ځکه چې دا یوازې د افغانستان پورې خبره، افغانستان به سره ځانته ده مګر پاکستان کې ځانته یو مسله شته. ولو چې د افغانستان مسله حل شي، پاکستان کې دننه کدا مسله حل نشي، یعنی پاکستان ریاست دی باره کې کوټلی او سرګنده پالیسی غوړه
نه څنګه بو کې پاکستان څه وکي
مثلا دا چې کوم غیر ریاستي عناصر ورته ویل کېږي تش په نوم غیر ریاستي عناصر دی باید مخه ونیول شي. چې کوم نریټیو کوم داستان پاکستان کې جوړ شوی دی هغه د بین الاقوامي تش په نوم جهاد دپاره یو ډیر مساعده فضا جوړوي، دې مقابله کې باید یو نوی نریټیو یو نوی حکایت باید رامنځته شي کوم چې د ډیموکراسۍ سولې او پاکستان کوچیدونکو خلکو ډېر زړه تهذیب او تمدن خاوندان دي، د هغې بنا باندې نوی نریټیو باید جوړ شي او خصوصیت سره په دینی مدرسو کې اصلاحات وشي، په خصوصیت سره چې کم خلک د تشدد پرچار کوي یا د خشونت لارې خپل سیاسي اهداف لاسته راوړل غواړي هغې برخې کوټل اقدامات وشي. جهاد یقیناً اسلام کشته دی خو جهاد فیصله ریاست کوي، دا دی افراد و کارنه دی هر گلی کی خلقو یو یو مرکز خلاص کړی دی او دا فیصله کی دا داس خبری دی چې پاکستان کو فیصله ریاست دی خبرو بارکه باید کوټلې قدمونه اوچت کی
فرصاب خټک سیبل مشال ریډیو سره د خبرو کولو ډیر ډیر مننه
کور بابا
او لدی سره هم د مشال مرکه پاتره شي عبد الله کاکر ته اجازه ورکي د خدای په امان
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لوی اپ مصالحه زمو جنانان سره مو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سربان
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوموي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې واسو مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه